یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزال لپاره اوس په کانګرس کې د څېړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي، او د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادي رادیو ته وویل
تعداد 11 تن افراد مسلح دشمن کشته که از جمله آن 3 تن
خغل علوی وی په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوي. په دې ډله کې 3 تن د میوند لپاره د طالبانو د تش پونوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلی اردو ویان همدار زیاته کړ چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پرغنداب ولسوالۍ او د روزګان په مرکز سیرنکور کې هم 3 وسلوال وشل شوي او 3 نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو د دغه پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یو چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام 9 بجې شوې او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوې. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیر زمین خان ازادي رادیو ته وویل نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
نو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خال او نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 3 بجې شل دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. موږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمي دي.
د کونړ امنیه کمانډانۍ مرسیال حاجی محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه وویل چې افغان تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دین خطو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو رپورټونه ورکړل شي، و د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 13 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تېره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکره چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېني. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري او سم د سیمې او نړۍ نه. د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. د مولانا فضل رحمان ګوند تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسېدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون نور ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي، پریکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له د وژل کېدو هرکلی کړی، خو دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي، د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لن نه ده ختمه. اخوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخ ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمېنه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فجانکوف وایي چې دنده یې په ختمېدو ده، د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکې کاندیدي مایا مانولووا په وړاندې ولاړه ده چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. واباوري چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د ژمي په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړې، او د خوست سوداګر د افغانستان د جنغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یوه دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هېواد اکتفا ونه کړو، باید نورو اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغو سامو لاسلیکونه ورسره وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا طرحه اوس په سپینه ماڼۍ کې پر تحقیقاتو متمرکزه ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په 23مه او وروستۍ هغې د قوس په 15مه نیټه اعلانوي. لکابله امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شو. په دې اړه باندې ورځ تر بلې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د څارونکو شبکو بنسټونو چې ون ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپله اندېښنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی ویل چې ورځ تر بلې په ټاکنو کې، البته د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځند لاسوهنې درغلۍ او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمینه برابروي. د دوی له ډلې د البته د ټاکنو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواري وویل چې مدیریت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورځ تر بله هغه طرز العمل چې دوی خپله جوړی او د قانون یوه برخه ده، هماغه قانون بېرته تر پښو لاندې کوي او دا بهیر تر پوښتنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقص شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگر به آرشیف مراجعه بکنین، به آرشیف خود کمیسیون، کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینواره و. دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلواک کمیسیون او همدا ډول د افغانستان له خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر څه ژر د ابتدایه پایلو اعلان و چې هغه وخت چې د ټاکونو د خپلواک کمیسیون ورکړی له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خو دا اندېښنه هم ورسره شریکه وه که شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانېږي هغه ابتدایه پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاده کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې له هغه ډلې د ډرملو کمپنۍ سره هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري هغه سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ستونزه یادوي. وایي چې معلوماتو ته په سمه ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډېږي. خو یوه اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ دی. یو شمېر اندېښنې چې نن د ډیرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې هغه دا دی که چېرته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید یوه اندېښنه دا هم رامطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي نو مجبورن ټاکنې ولاړ شي بل کال چې 99 کال دی دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشت چې د خلکو لپاره همدارنګه د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظاهرمل د ازادۍ راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یوه میاشت کې 3 ځلې قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظاهرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی او دې څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی وو. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. سقبل یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي ناوخته ده اعلانې دا خو هغه د طرزالعمل نقص دی چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. د هغه له خاطره دا هغه د حقوقي او قانوني نگانه مخالف د قانوني او عمل دی. مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاري ده دغسې فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوو.
ډاکټر صاحب ساسې له نظره ولې کمیسیون دننه دغه حقوقي او قانوني مسایلو ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي؟ ساسې له نظره دلیل څه دی؟
دلیل یې زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دوی په کارو کې د نوماندانو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کړي. او هغه مو نشي کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او بیا غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سراولي چې سبب دی ونسی کولای چې او بهانه جوړه کړي لږه خاطره طرز عمل نقدی کی زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل دا هغه د کرکتیا هم کمبل شی د پردی شاتنی او هدف شفافیتی دا 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 مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانی شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دي ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے دی افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس تاکی
یو مسله بل دا ده کچيري البته اندیښنه ده کچيري ورستي پایل د قوس په 15 منټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا سړول یو برخور سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
نو دا خو هغه د دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لدې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې نو په فکر نو سوای دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید هغه انتخابات وسی د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه د مراد کړي او دا شونی نه ده او سم دا امکان نه لري حتی کم دا او سم پایلې دي ابتدایي نتایج او اعلان وسی هم دا او سم کوسی موږ په دې نه توانی وو چې وړاندې له ثور لمیاست نه دی آینده کال ټول ټاکر وسو کولای دي لپاره چې خدا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سموخه خاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شی بن ناجی صاحب ته تغواک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوي جلبندۍ کې و پوره لویدلې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د نوي راپور پر بنسټ افغانستان پر روان کال کې ل 103 څخه 103 بیا نمبر ته په شاشه وای دلیل
اولیه
نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخې ارزوي د دغه بانک تر روان کال درجه بندۍ لمخې نیوزیلند لومړی سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 25,000 میټریک ټنه ته رسیږي د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډیری له خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي د کرنې وزارت بیان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او ستیه د ونو شپږ میلیونه او 300,000 نیالګیو د دیش چاري بیل کړی دي او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله یو روپی یورو 80 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 55 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 3 شپږ 90 افغانۍ
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ته رابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکز شوي دي. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوري تعقیب کړي او د شپې د تفصیل لپاره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب سلام. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینې ماڼۍ کوم چارواکي په نښه شوي دي؟
بلې تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې تیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي کوي چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټې هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغې مکالمې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. دغه راز د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي او که دا کار ونه کړي نو په اوکراین به د سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بله، او نوري صاحب، له دې مخکې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همداراز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې وي. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسېدلې دي؟ آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کېږي که نه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسېدلی وو چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یو سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه غوښتي چې د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي هم د ولسمشر ټرمپ دریز لا کمزوری کوي. کچېرې رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت د چین ترڅنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خوستی سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کړي. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د نړۍ کوبل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا په چین ته هم ځو، هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحاده لارې چین ته وړو، ویسیه د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یکل کیگی میگ پاگل یار چه بلا میگ چالویخت ری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی پارسا کل پا یسال اتیار ری پای چای نا که ساک پا دو سوا پینزه در چالویخت ری پای ریتا
دا جلغوزه د سرتاسری اتحادیه مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخوا که نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم د جلغوزه یو قراردادونه وکړي.
تیر کله څوارلسم سوټانه خاص چینتا په رسمي ډول موږ صادر کړی دی، موږ وړی دی د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې پاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته عربي مملکاتو ته دغه سامګ لاسلیکونه وسره وکړو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نه وروسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه دپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅې، هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کلاوړان د رضایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزیو ونې هم وهل کېدې. د قیمتګل په نوم د جلغوزیو یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسېدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د مېوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو دومره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول یس مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویری.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کېږي، نور کومه پیسه موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي، دغه سوازو، دغه یمږ، دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بلدونې ته خوستوالي محمد حلیم فدایي وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکو. ستاسو له پیغامونو
سلمان ولایت څخه سلامونه او نیکلی احترامات وړاندې کوم. دا سلامه زموږ د حکومت چارواکو څخه دغه غوښتنه ده. زموږ آواز دي کومه چې روژه ده، بغره ده، نوزادو د هغه دغه سره چې شاته روژه تېرېږي دغه پر دغه باندې کار شروع شي او دغه کار سرته ورسېږي. دغه کومه بغره وه، کومه زړه نقشه چې وه، پر دغه باندې کار وشي او دغه زموږ آواز ورسېږي چې دغه غم یو څوک وخوري. السلام علیکم.
زه زابل ولایت څخه د مرکز کلاس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زابل په ولایت کې هر څوک چې دا وایي چې واکسین نه کوي دا غلطه خبره ده. وایي دغسې بوټي ورته کوي ورته وایي واکسین نه کوي. ډېر ښه کمپاین ده، په ډېر ښه موقعیت کې د پرمخ تللی ده. او بله دا خبره ده چې کمې پېښې دي په کندهار کې کېږي، خو په زابل کې تروسه الحمدلله پېښه نه ده شوې. دا د واکسین نتیجه ده.
زده کن بولده که تو لسوالی سا خبر کوم یو ده لوی کاریز روڈ دیر بیا بدی لوی کاریز روڈ را جوڑ که او یو داغه ده لوی لار ده کابل کندار لوی لار دیر پا پساد لرل یده زوشن زوزر کالداری تالیبان غاردی لسله زر کالداری ده ده جلده که ده نورک پوستی غاردی ده غی توده چنه ده مکر دی داغه پوستی که داغه حکومت ده قایش دیج ده گر ده غراوی مثلا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي مرکز د قفل د ماتېدو د ادعاو او په کمیسیون کې دننه د اختلاف د احتمال په اړه بحثونه لرو.
ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي همدن، ممکن ځینې مسایل بیان کړي.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال وژل شوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې ده. چارواکي وایي په وژل شو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته همدارنګه ویل چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ او د اروزګان په مرکز تیرین کوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي دي. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره وګوري. تر دې مخکې ویل شوي وه چې په چین کې دغه خبرې ځنډول شوي دي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د کونړ د ولایتي شورا یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درې تنه مېرمنې په دې نښته کې وژل شوي دي او درې نارینه ټپیان دي. نن سهار هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي خو په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوې. دا مولانا فضل الرحمن ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو اقتدار ته رسېدلی او باید ختم شي. دا امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی دی. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخیا ګوند به په محلي سطحه حاکم وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق اورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو وروستیو جنجالونو په ځانګړي توګه د ډیټا سنټر د قفل ماتېدو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا چې پیښه څه ډول وه، ولې قفل مات سو، آیا دا عدلي تعقیب غواړي کنه، دا او دې ته ورته نور مسایل مو په دغه بحث کې څېړلي چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویدان زبی سعدات او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته راغلاس وایم.
له دوړو غډونونو څخه مننه چې په بحث کې مر سره غډونو کړل. نو پښتنه له سعدات صاحب نه پیلو. سعدات صاحب کا دی ورستایو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته، جناب حبیب صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، د بایومیټریک ډیوایسونو هغه ډیوایسونو چې هغې په ستونزه مشکل درلود او قرنطین شوي وو، د هغې معلومات تېره شپه د شپې تر درې بجو پورې زموږ همکارانو کار وکړو، د هغې ټول معلومات یې سرور ته ولېږدول او په اوس کې مونږ په دې کار کوو تر څو تصفیه ترسره شي. تصفیه لپاره هم مونږ درې ورځې وخت لرو او په دې برخه کې درملو کمپنۍ هم همکاری کوي او په ورته وخت کې به مونږه کوشش دې هم وکړو چې دواړه ډیټا سنټرونه چې یو ډیجیټل ډیټا سنټر دی او بل هم په فزیکی شکل سره غلط اسناد بررسی کیږي دوی هم سره پرتله کړو او تور سپین رای سره جدا کړو هغه کوم محلونه چې هغه باید وشمیرل شي د هغه په اړه باندې هم کمیسیون فیصله کړې ده هغه به هم شمیرل کیږي تر څو وتوانیږو د ابتدایي لیست د اعلان د پاره مونږه ځان آماده کړو د نن ورځې تر پایه پورې زموږ
چهارشنبه تر ورځې تر پایه پورې
بله نن به انشاءالله په دې باندې دوی هغه کرنې ټبې ښیي چې په کومه ورځ به مونږه ابتدایي نتیجه اعلانوو ځکه هغه وروسته د تخنیکي ارزونو څخه به مونږ ته معلومه شي چې مونږ په کومه ورځ کولی شو مونږه ابتدایي نتیجه اعلان کړو تاسو ولیدل چې مونږه لومړی ځل وچې ولسمشري ټاکنو تقویم نقص شو په د میزان په ویشتمه مو نتیجه اعلان نشوه کړی او هغه مشخص دلایل مو هم له خلکو سره شریک کړل چې څه د دې بایش ول چې مونږ نه توانیږو نتیجه په خپل وخت
لاندو ټکو کې بیا یادونه وکړي څه بایست دې سول چې انتخاباته لومړنۍ پایله وځمږي
د ډیټا د لیکت په برخه کې موږ له مشکل سره مخامخ وو د ملو کمپنۍ د سپتیلی و چې په تلویزیون ساتونو کې به دغه ټول معلومات سرور ته انتقالیږي په داسې حال کې چې دغه پروسه ډیره ورو وه موږ د ملو کمپنۍ دوه انجینران را وبلل د دوی مشوره دغه وه چې باید د اس ډي کارتونو په وسیله باندې له بایومټریک دزګاوونه معلومات سرور ته انتقال شي وروسته مو چې بیا د کاندیدانو محترمو ناظرینو ته مو څو دغه موضوع له دوی سره شریکوله او د دوی قناعت مترلاسه کولو چې دغه هم یو مسؤونه طریقه ده او په دې کې هم کوم مشکل د پروسې ته نه پیښیږي نه هم څوک د چاپ ګټه او زیان باندې کار کولای شي هغه هم څه نه څه وخت ونیو په ورته وخت کې د ناظرینو نه بلاتیا د دغه پروسې سره هم تر ډیره بریده پورې موږ ته ستونزې مشکلات را ولاړ کړل تاسو پیږی چې دوی باید د ناظر مسؤلیت مشخص دی نظارت د مداخله په معنا نه دی نظارت د مدیریت په معنا نه دی چې بدبختانه ډیری وخت دوی د نظارت څخه غلط تعبیر اخیستی دی او دوی ځنې وخت اس کارونه تر سره کوي چې هغه د ناظر مسؤلیت نه دی بلکې دوی ډیری وخت د کار مانی ګرځیدلی دی د کار په وړاندې خنډ جوړ کړی دی او دا تر ډیره بریده پورې دی بای شوې دی چې زمونږ وخت ضایع شي او نه توانی ګو پټاکل نیټه نتیجه اعلان کړو
حبیب صاحب د سادات صاحب دلایل تاواوري د مخکې دا ونه وکړه په داس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار سره ویل و چې لمړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلانېږي خو سمول دل څو ورځې هاته نږدې ونه یاوړي پایلې اعلان نه کړې ستونزه واخین لکه دوی سیوه کړه یادونه وکړم دغه ستونزه به کنور بلابل عوامل لرل
سلام افغان صاحب تاسو ته ساده سپ د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته په افغانستان کې د ولسواکۍ تمرین تقریبا د 19 کال یا نکوي ورته لسم کال چې دیموکراسي تمثیل کیږي او هغه هم د انتخاباتو په وسیله باندې اما بدبختانه موږ مخکې هم ولیدل چې په انتخاباتي پروسو کې مشکلات وو دا طبي حالت دی چې په ټولو هیوادونو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کاغه پرمختللي هم اوسېږي اوس کاناډا سره موږ نشو کولای افغانستان ته تشبیک وو په هغه هیوادونو کې چې فرضاً پاکستان یا ځینې نور هیوادونه دي هغه کې هم ورته مشکلات او اداوې موجودې وي د انتخاباتو اړوند او بلابل دلایل د دې باعث ګرځيږي چې د هغه تقویم مرات نسی حتی هغه انتخاباتي پروسه لکه څنګه چې په 2014 کال کې و چې د کاندیدانو لخوا ونه منل شو هغه څوک چې پښتاس کاندیدان و عملاً په اوس په دغه یو حالت کې یو چې متاسفانه بایومټریک بایومټریک ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم د بایومټریک او بایومټریک رایو اړوند نیولای دی ممکن هغه ټیمونه چې خصوصا د بایومټریک سره څنګه چې بایومټریک رایو ته د زیات علاقه لري او شوق لري
زه فکر کوم دا مسله حل شوی ده
دا حل شوی ده اما دا ولی ځان سره دا پروسه مخامخ شو اغه د فشار لوجنه یا د هغه ټیم له فشار لوجنه چې هغه فکر کوي چې دا بایلون کوي دا دوه فشارونه د دې بایس ګرځیدل چې د کمیسون کارونه به وسه د خند سره مخامخ شي لکه څنګه چې ساده څه ورته یادونه وکړه یعنی ممکن د ناظرینو هم ناپوهی ویل بلخه لبل اړه د کمیسون هم ځنې نیمګړتیا وي دا ټول چې لاس سره یو کې هغه تقویم په سم ډول باندې نس مراد کیدلی نو دا مشکلات وو چې تقویم مراد نس اما زه د دې ویره ډیر رضایت نه لرم چې دا یو خوشنون کې کار دي چې تقویم مراد نس اما ویره زده لرم چې
موږ وړاندیزو د پایلو د اعلان طرف ته، د ابتدایي پایلو د اعلان طرف ته. په کمیسیون کې د داخلي ستونزې د دې باعث نه سي چې خدای مکه د بحران طرف ته موږ بوزي.
یعنی تقوین دومره مهم نه ده که شفافیت چې
تاسو لکه شفافیت مهم دی، او د شفافیت د تضمین په خاطر باندې ممکن ځینې کمشنران چې د ځینو ټاکنیزو ډلو سره علاقه لري او ذوق لري، ممکن هغوی ځینې مشکلات ایجاد کړي هم دن، ممکن ځینې مسایل بیان کړي. لکه تاسو ولیدل چې په جریان د دغه پروسه کې د ابتدانا د دوی د اختلافاتو، یعنی د کمیسیون نه د دوه ګونی چلند مخکې د دې ابل ورځ د قلفونو د ماتولو موضوع
بیا وروسته دغه موضوع ته وروسته راځو. سادات صاحب، تاسو په کمشنرانو ترمنځ یا په کمیسیون کې دننه اختلافات تاییدوي؟ څومره جدي دي؟
افغان صاحب، په هر اداره کې اغل ته د نظر اختلافات شونی دی. په ډیری ادارو کې دغه موضوع شتون لري. کمیسیون هم لدې څخه مستثنا دی. په کمیسیونو کې همیشه د نظر اختلافات شتون لري، اما دغه اختلافات په هغه کچه نه دي چې دغه پروسې تر صدمه ورسوي. او تاسو پوهیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هلته په اکثریت د رایو باندې فیصله کیږي، او په هیڅ صورت سره هم تر دې دمه پورې د کمیسیون د غړو ترمنځ داسې کوم ژور اختلافات نشته چې هغه دغه پروسه وګواښوي او یاد هم پر دې باندې منفي سیوری وغوړوي. ډیری وخت دارالانشاو د کمیسیون ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته اشاره کیږي، اما دغه اختلافات به د پروسې په خیر په دې بولم چې به هغل ته تر ډیره بریده پورې کوشش دی کیږي چې یعنی څوک په خلاف کار باندې لاس نه پوري کوي، ځکه په دې باندې پویږي چې په څنګ کې څوک سره ناستي چې هغه ماته اول خماده ته پریږدي نه، او که چېرې
راځي قوانين او اصول مقررات ست دغه چوکاټ کې مخکزي
قوانين پر اساس باندې دوی پر مخځي، او تر ډیره بریده پورې داسې کوم ژور اختلاف فاتر اوس شتون نه لري چې هغه د مستقیما په دغه پروسه باندې منفي سیوری وغوړي.
صدات سب سوره زولاندې د قلف د ماتدلو مسله رامنځته شوه چې ډېر زیاته غوغه هم جوړ کړله. اوریدونکو دا کیسه و کې څه ډول د فکر رامنځته شوه تر د حل سبي ده؟
افغان صاحب، دا ډېره اوږده قصه ده، خو زه به کوشش وکړم چې په ډېرو لنډو ټکو سره له تاسو سره شریک کړم. هغه څه چې وایم هماغه هغه واقعیت دی چې هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په هغه شپه باندې تیر شوی. موږ ته راپور راورسېدو چې ممکن هغه ډیجیټل سنټر چې په کوم تعمیر کې شتون لري هغې ته زیان ورسېږي، یا هم څوک حمله پرې وکړي. د هغې په خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت څخه دې غوښتنه وکړه چې دغه ډیجیټل سنټر امنیت دوی خوندي کړي، او څومره چې کولای شي د دې لپاره باید قوي امنیتي تدابیر ونیسي. هغوی هم یو خاصه قطعه راوسته ولا ترڅو دغه سنټر ته څوک مشکل پیښ نه کړي. د شپې نه وخته هغه کسان چې دلته دوی پیره دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي سلاکار څخه دی غوښتنه کوي چې اوایخته که چیرته وکولای شو موږ په دغه دالیس کې هغه ته اوسېدی شو. هغه هم د دې په خاطر باندې چې موږ په ټول هغه تامینونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دی هغې ته یو سیل اچوي،
یعنی قلف
قلف یو رقبه او یو سیل دی هغه اچول کېږي. د مازدیګره او سهار چې همکاران راځي بیرته هغه سیل لري که نفر مشخص دی چې دغه کار څوک ترسره کوي، همغه سیل هغه هغه کس ته زنګ ویلی دی چې دا راشه او دغه دروازه خلاصه کړي ترڅو دوی د همدغه تعمیر په دالیس کې چې دغه تعمیر هم څلور بخش لري چې په یو هم تامخانه ده او بل برخه یې غلطه کانفرنس روم ده، په یو برخه کې ډیجیټل سنټر ده، او په دوی منزل کې هم د هغه بایومټریک ډیوایسونو څخه سرور ته چې د اس ډی کارتو په وسیله باندې معلومات انتقالیږي به هغه بخش دی. خپل د تعمیر او عمومي دروازې ته هم سیله چول شوی وو، او دغه هر بخش نورو ته هم سیلونه چول شوی وو. د دوی لپاره یوازې هغه سیل خلاصي چې د عمومي دروازې دی دوی دغه دالې
چا په امر خلاصي
اغل تخپل د دارالانشاد امنیتی سلاکار په خوخه باندې او د دوی په مشوره باندې دغه کار تر سره کیږي. به هغه راضی او هغه مسؤل شخص را غواړي چې دغه سیل خلاص کړي ترڅو امنیتي به همکاران له دغه دالیس څخه استفاده وکړي، او دوی یا هم د هوا د یخوالي له امله یا هم غلط داخل کې هغه امکانات وو د تشناب او د دغه دوی استفاده وکړي. کله چې د دې څخه یو ټیم خبريږي هغوی د شپې خپل کسان راستوي چې په هغې کې خپله ښاغلی عثماني صاحب شتون درلودو. ناوخته د شپې راځي، هغلته امنیتي مسؤولین هم ورسره دي، دوی راځي دغه هر څه ګوري، د ډیجیټل سنټر با دروازه باندې کوم سیل چې اچول شوی دی هغه ګوري، د دوی سره د هغې نمبر و هغه چې ګوري، په هغې باندې کوم چا غرض نه دي درلودلی، یوازې د عمومي دروازې د دالیز دروازې دغه سیل لرې شوی دی، او دوی بیرته چې کله چې مطمئن کیږي بیرته دوی ستنیږي. اما د سبا دپاره بیا دا یو د کمیسیون لپاره یو درد سر موضوع شوله. تاسو په جریان کې وایي چې تیره ورځ هم ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي کنفرانس درلود، او هغلته مو د ټولو رسنیو څخه هم د دې غوښتنه وکړه چې د ناظرینو سره هم د همغه سیلونو نمرې شته دي، راځئ ټول په ګډه سره ولاړ شو او وګورو چې همغه کوم نمبر چې د ناظرینو مشاهدینو سره دی او کوم سیل هغه شته او کنه. کله چې هغلته ولاړو، هغلته بیا د موږ همکارانو ته اجازه ورنکړه شوی، د دوی د مسؤولینو سره مونږه د ماښام تر ناوخته پورې ناسته درلودله تر څو د قنات مودوی ته ورکړو. لغې
قنات حاصل
شو، بله قنات حاصل شو، لغې وروسته ولاړو، فیصله په دې شوله چې زوبه د ډیټا سنټر هغه ډیجیټل سنټر د دروازې سیل وګورو چې هغه مات شوی وي یا په داخل کې کوم مشکل جوړ شوی وي، لغې وروسته به موږ تاسو په ګډه تصمیم نیسو. کله چې هغه تزيد د ټولو په وړاندې همغه نمبر ناظرین وایي، هغه نمبر د دروازې د سیل سره سر ورکوي چې همغه نمبر دی او د دغه دروازې سیل سره چې غرض نه دی درلودلی او دغه دی مات شوی. لغې وروسته دوی پښتون کې درسره پښتون کې دغه سیل ماتیږي، همغه ډیجیټل سنټر ته دننه کیږي، یو غلط هرڅه ګوري چې څه ډول چې همغه ناظرینو په مغه ورځ باندې کار پای ته رسولی وو او دغه دوی راوتلی وو او سیل هم دوی ورته چولی وو، همغه هرڅه په خپل ځای وو او کوم ستونزه مشکل نه وو. د مغه پر اساس باندې تیره شپه د موږ همکارانو د شپې ته درې بجو پورې کار وکړو چې د مغه قرنطین شوو دزګاو ټول معلومات سرور ته ولیږدول. په اوس کې د بایومیټریک دزګاو ټول معلومات سرور ته انتقال پیدا کړی دی او سر دې نه به انشاءالله چې د دې تصفیه شروع کړي.
ښاغلی حبیب صاحب، په داسې حال کې چې انتخابات ډېر حساس پړاو ته داخل شوي دي، ورځ دو کې دوی په وینا ممکن لومړنۍ پایلې اعلان شي، لازم وو چې دغه سیل مات شي؟
زه فکر کوم دغه د انتخابات پروسه تر دې چې حقوقي بود لري ډېره سیاسي پروسه ده او د ډېر احتیاط نه باید کار واخیستل سي، خصوصا د ټاکنیزو خپلواک کمیسیون چې اوس د پروسه د دوی په منګولو کې ده، دوی باید له ډېر احتیاط نه کار واخلي تر څو دغه پروسه د ټول افغان ولس هغه چا چې رایه ورکړې ده او هغه امید لري د انتخاباتو پایلې ته هغوی په دې باندې باورمن سي. ځکه که چیرې بیا هم باور موجود نه وي او خلک یې ونه مني، زه فکر کوم چې دغه ټولې هڅې به بابي ځوابس لاړې سي. لومړي سر کې خو دا یو اشتباه و چې کسیل مات شوی دی، ځکه مخکې ساده سه ورته اشاره وکړه، تخنیکي اړخه په دې بایومیټریک کې اس ډي کارتونه دي، کېدلی سي امکان لري که چیرې د ډیټا سنټر ته تللي وي دا خلک یا هر څوک چې په دې منځ کې ستدي، د مختلفو رسنیو له طریقه موږ دا هم واورېدل چې هکران راغلي دي او دا اس ډي کارت چینج سي، دا به یو جنجال دی.
اس ډي کارت پر نه دی رسیدلی،
یعنی نه دی رسیدلی،
ستاسو فقط دالیز دروازه خلاصه کوي، هغه نور سیلونه ټول پر خپل ځای.
بالکل بالکل، یعنی هدف مې څه شه ده؟ زه دا ویل غواړم، یعنی که خدای مکا دغه یو حالت سره مخامخ کیږي، دغه بیا معلومدار ده چې موږ ډېر تر خو تجربو سره مخامخ کیږو، یعنی هغه پوخانی شي چې و د نه منلو هغه فرهنګ هغه بیا د رئیس او دا به نه یوازې دا چې د افغان ولس لپاره درد سر وي، خپل د کمیسیون د کمشنرانو لپاره. زه فکر کوم لازمه ده چې هغه چا چې دا طرز العمل نقص کړی دی، که هغه ولو که هر څوک دی امنیتي مسؤول دی که هر څوک دی، ځکه هلته د بخاریو د ګرمولو ځای نه دی، دا به د کورنیو چارو وزارت دا تدابیر نیولی و چې څوک رالیږي دلته هغوی دپاره د خوراک او د هغوی دپاره د څښاک او هغوی دپاره د اوسېدلو ټول امکانات باید برابر شوي اوسېږي. اما دا چې بیو چاله خو نقصو هغه باید عجل سرمولی ته مشخص،
یعنی عدلی
تعقیب پاکستاني هغه باید مشخص شي، شټاکنیز شکایت ته اول واسطي زکالته دي غنوي ماده دوم فقره لمخې بیا اتويشته ماده درسه ماده دي حکم لمخې دي ټاکنیز کمیسیون چې انت شکایت کمیسیون دي بررسي صلاحيت لري، هغه یو ګور چایل د جرم واقع سو دي کړي او تخطی ده د هغه د معرفي نورسته د لرسي زکه زت سوایم دلته
چې د خلکو شاک
ورته هدف مداري لوي خو د خلکو هغه باور چې په دغه سیل ماتول سره، یعنی کدا عمومي سیل وو، عمومي سیل وو اصلا ډیټا سنټر ته دوی نه داخل سوي، اما یو غوغه خو جوړه سو دلته، غوغه جوړه سو پدې کې بس سل کس کېدې شي پدې قانوني وسیږي چې ډیجیټل سنټر ته رسیدګي نه درسوي، لاسرسي نه پیدا سوي، بایومیټریک علي په خپل ځبان دي هغه قرنټین سوي چې 1200 دی یا 1200 دی، بایومیټریک علي هغه په خپل ځبان پرتی دی هغه کې چا ګوت نه دی ولی دا به یو دله خلک دا ومني، اما یو ډله ده چې هغه ته منلو وړ نه ده، یعنی هغه ته منلو وړ
غواړي یا قصد نه غواړي دا ومني، نو د دې په خاطر باندې چې دا حیثیت بیرته یاده سي، عجل هغه سړی څرنوالي ته معرفي سي چې دوی ولې د دا کار کړی دی، د چا په خوښې دا کار کړی دی، د چا په مشوره دا
کار
غلط فهمي وه، یا کیدلی سي چې یو ټیم ونه غواړي چې د ټاکنو شفافیت دې تامین سي، وغواړي چې د کمیسیون حیثیت ته زیان ورسي، هغه د شخص تشویق کړی دا کار وکړي.
صدر صاحب، دغه کسان معرفي سوي دي د وړاندیز په اساس باندې؟ تیر ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري کله چې د دوو ټولو ټیمونو د استاذ سره ناسته درلودله، د دوی ټول نظریات واورېدل شول. له هغې وروسته د دوی په حضور کې مونږ ټول لاړو، هغلته مو د دغې دروازو سوړونه وکتل. بدبختي دغه وه چې د دغه آموزش تعمیر دی، د دغه تعمیر دروازه عمومي دروازې سیل چې کله مات شوی دی، د دې داخل کې دلته یو د ډوډۍ خوړلو یو غټ سالون دی، یو همدا ډول یو د میټنګونو یو غټ اتاق دی، یو بل دغلته د تشنابونه دی، او ډیجیټل سنټر هغه کوم د اس ډي کارتونو په وسیله باندې چې سرورته معلومات انتقالیږي په دوه منزل کې قرار لري. او چې همیشه کله چې ناظرین خپله راوځي هغوی سیل ورته چوي، د دوی په وړاندې ټولې نمرې د ځان سره اخلي. سهارم چې بیرته راځي، مخکې له دې چې ناظرین را نشي، موږ د هغې کار نه شروع کوو تر څو هغه دروازه دوی خلاصه کړي، هغه نمبر ورسره سر ورکړي، لږ وروسته کار په غیبانه شروع کیږي. په ډیجیټل سنټر کې هم لکه څنګه چې حبیب صاحب ویلې، د بایومیټریک ډیوایسونو تعداد مشخص و، هغلته هم بایومیټریک ډیوایسونه داسې نه دي. ساده څنګه بحث په کتر په ډېر ښه تشریح کړه دا موضوع. حبیب صاحب وایي چې له حقوقي پلوه دا باید عدلي او قضایي ارګانونو د تعقیب کې دا موضوع، نو اوس فیصله هم سوې ده، پرېکړه هم سوې ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي.
تاسو پیږی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر باندې چې همدغه راپور د موږ سره شریک شوی و چې دغه سنټر ته ځینې کسان غواړي دې ته مشکل جوړ کړي، په دې حمله وکړي یا هم دې ته ور واچي، د دې په خاطر باندې رسمي مکتوب موږ ته راغلی و، او موږ هم د کورنیو چارو وزارت څخه په رسمي ډول د دې غوښتنه وکړه چې څومره زر کېږي باید د دغه امنیت خوندي کړي، چې خدای مکړه دغه اساس توک ته څوک صدمه ونه رسوي او بیا مشکل سره موږ مخامخ نشو. همغه و چې کورنیو چارو وزارت دغه قطعه موظفه کړې ده، په اوس کې هر هغه لاره چاره چې هغه کولی شي د خلکو شکونه برطرف کړي، هغه به په ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغې باندې کار کوي که هغه د افراد اشخاص په معرفي کولو باندې وسی څرنوالی ته. اما تاسو پوهیږئ چې ټاکنیزه محکمه د ټاکنو شکایت کمیسیون دی، هغوی به دغه موضوع دوی به تر ډېره بریده پورې څېړي، او هر هغه حقیقت واقعیت چې وسیږي هغه به د خپل ملت سره دوی شریک کړي.
زه راځم دغه برخه کې یو خبر لرم، لنډ ټکو باندې شک چیرته راپورته کیږي، یعنی تشویش دی ولس چیرته دی. غلی نورستاني امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې اصلا دلته هیڅ د سکم کار نه دی سوی، یعنی اصلا دا سل نه دی مات سوی. روس په اعلامیه کې راځي، په اعلامیه کې ویل کیږي چې الته سل مات سوی دی، لکه څنګه چې ساده صبرنا پیوا چولا، یوازې د دالیز نه استفاده سوی دا غم دی یخ په خاطر باندې چې سربازانو یخ کده الته نه وتلی دي. هغه ډیجیټل مواد او هغه حساس مواد چې هغه دی په نتایج باندې تاثیر لري، هغه ته هیڅ نو زیان نه رسیدلی، یوازې د غنې استفاده دالیز نه استفاده سوی ده. یعنی دغه تل دوګونی خبرې کول، دغه شکوه
ختم خپل کمیسونه دوغه گجیږي دلن شوای کم نه د مات سوی، خو بیا ورسته په مطبوعاتي غونډه کې اعلامیه کې د تاییدوي خلک په یو ډول به باوري کې اچول دي. راځو په موضوع ته. حبیب صاحب، کچری د انتخاباتو لومړنی پایلې او بیا ورستی پایلې و ځندېږي، څومره د انتخاباتي شکونه رامنځته کوي چې د 2014 کال هغه سناریو به تکرار نسیم؟
زه فکر کوم د انتخابات مخکې میدان وکړه چې د سیاسي حقوقي پروسه د لوی اړخه، کله چې موږ شپاړسمې مادې ته د انتخاباتو قانون راځو یا په 19 موارد په دې باندې غږیږو، د کمیسیون اعضا هر څو چې وزو دي هغه مکلف دي چې د انتخاباتو قانون او نور اړوند نافذه قوانین او طرز عملونه د باید رعایت کړي. که چیرې دوی دغه شان نقص کړي، دوی د ازل باعث ګرځېدلی شي. اوس تقویم یو د هغه مواد د چې هغه دوی مخکې لدی چې انتخابات تلړ سي هغه له خلکو سره شریک کړي، کدا په وار وار نقصيږي، نه یوازې دا چې د حقوقي اړخ حدودي د اصل بایس ګرځي، د عادي تعقیب لاندې نیول کیږي. یعنی دوی مسؤل دي په دې برخه کې، دوی باید په دې برخه کې جدي ډیر زیات اوسيږي. دوهمه خبره ده چې د پروسس سره تر ډیره بریده پر سیاسي چلند کیږي. سیاسي چلند ده چې د ټاکنیزو خپلواک کمیسیونونو هغه استقلالیت متاسفانه چې نقص له مختلف اړخونو نقص نه یوازې دا چې بهرنیانو نقص کړ، بلکې دلته په داخل کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا استقلالیت د دوی پاتې شي. زه وایم دغه کسان چې اوس په کمیسیون کې دي او د انتخاباتي امور مخکې وړي، دا مسؤل نه دي په دې برخه کې. یعنی نه پخوا هم حکومت او اړوندو مراجعو د دوی استقلالیت ته پام کړی، خو کله چې بیا خرابۍ رامنځته شي، بیا ټول ار سره واخیستل شي، د دوی په اوږو په بار واچول شي چې دا ټول فساد او ټول مشکل دوی جوړ کړی. الان کې داسې خبره نه ده. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې موږ باید عادلانه مخکې لاړ شو. کمیسیونونو غړي یو جرات باید وکړي، هغه څه چې دوی تقسیم اوقات کې ذکر کړي دي، فرمایشونه ونه مني. یعنی دلته د ځینې فرمایشونو په غوښتنه په اساس باندې ګوري دا تقویم نقص کیږي. ښه، په دې باندې ساده څه تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهیږي، تاسو معلومات لرئ چې د ځینې فرمایشونو له وجې نه به دا پروسه بحران طرف ته ځي. یو ټیم یو فرمایش لري، بل ټیم بل فرمایش لري. که کمیشنران په همدې شکل باندې سره دوه لارې سي او لاړ شي دا موضوع بل رقم توضیح کی، زه فکر کوم چې د دوی د پاره به چې په یو کښتۍ کې سپاره دي د بدبختۍ لامل وګ.
سادات صاحب، واقعا انتخاباتو سره سیاسي چلند کی کنه، تر فشار لاندې کنه، انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره په دې کارو کې خپلواک ده؟
افغان صاحب، دموږ او تاسو ټولنه عیني واقعیتونه هغه څه چې مخکې په حبیب صاحب اشاره وکړه، زه د سره نظر یم، همغږی یم. واقعا دموږ او تاسو ټولنې هغه ترخه واقعیتونه هم دغه څه دي. ډیری به کوشش دي کې وی چې د خپل ځان په ګټه باندې دوی په کمیسیون فشار راوړي، یعنې کمیسیون په غوړو باندې فشار راوړي. هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ زر زور ته هم نه دي تسلیم شوي. د تیرو کمیشنرانو سره کوم چلنج تر سره شو، هغه هم تر ډیره بریده پورې روحیه داسې جوړه کړې ده چې دوی هم ډیر زیات کوشش دي کوي چې دغه ادارې خپلواکي او استقلالیت په نظر کې ونیسي، او له ټولو څخه یې د غوښتنه هم کوي چې دې ته احترام وکړي. او په ورته وخت کې بدبختانه زموږ سره په دغه پروسه کې څوک چې شریکان دي، هغوی د دې پر ځای چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري نه کوي، نور خنډونه مشکلات رامنځته کوي. د بیلګې په ډول
ټیمونه دي که نړیوالو کورنۍ نظرین دي،
هم ټیمونه دي، هم ناظر بنسټونه دي، هم بدبختانه ځینې وخت سیاسي احزاب دي. که چیرته دوی هم په خپل وخت هغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره مخته ویسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، تاسو باور وکړئ چې دغه ستونزې مشکلات به موږ او تاسو نه ګورو. کله چې زه مخکې اشاره وکړه چې د کاندیدانو ناظرین د نظارت د پاره نه، بلکې بدبختانه دوی لکه د مدیریت لپاره چی راغلی وي، یا لکه دوی چې د دې لپاره راغلی وي چې څه ډول وکولای شي غلطه د خپل کاندید په ګټه باندې غلطه یو غیر قانوني کار ترسره کړي، یا د کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي. په داسې حال کې چې نظارت به تعریف مشخص
طرز العمل نسته، طرز العمل مطابق تصویر توي
دوی تر اوسه پورې هغه طرز العمل به دوی یو ورقه هم نه ویړولې. د کمیسیون شرایط دومره حساس حالت ته رسیدلی دي چې که غلطه ته د یو ټیم ناظر ته وایي چې دغه د تاب کوم رفتار چې دی د نظارت د سره سر نه خوري، هغه ته به سمدستي په تاب باندې ټاپه ده ویل کیږي چې تاسو یا احمد یا محمود یا چت د پاره کار کوي. په داسې وضعیت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا قرار لري، اما هغه څه چې مونږ ته مهم دي هغه دا دي چې مونږه شفافه نتیجه د خلکو سره شریکه کړو. کمیسیون د غژمنه د ټول ملت سره تر سره کړی، د تدې د مپوري کوم ارقوم او کوم موضوعات شریک شوی دي، خاص د په خاطر باندې چې ټول خلک باورمن پدې شي چې کمیسیون د احمد محمود د ګټ د پاره کار نه کوي یا د غیر کامیابی د پاره، بلکې د پروسې کامیابی
مختص. لومړنی د لومړنیو پایلو نیټه خو موږ تاسو ولیدل چې ناقص وله، تاسو دا ژمنه ورکولای چې د ورستۍ پایلو نیټه به نه نقص کیږي؟
مونږ نهایی کوشش دغه کوو، لکه څنګه چې مخکې ویلې د شپې ته درې بجو پورې نن مونږ همکارانو کار کړی دی، او دا بلا ناغه دست، یعنی همیشه د ټول شپه زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو وتوانیږو تقویم نقص نشي. او لومړی ځل و چې د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم همدا ځل نقص شو، تر دې دمه پورې هیڅ مورد مونږ نه و نقص شوی او ډېر ښه پر مخ روان و. خو بدبختانه کله چې ټیمونه در سره همکاری و نه کړي، مونږ همکاران د دې پر ځای باندې چې روزمره خپل کارونه مخته ویسي باور وکړي، په ورځ کې درې ساعت یا څلور ساعت که دوی کار تر سره کړي، نو ټوله ورځ په دې باندې تیریږي چې یا کار بند شي، یا احمد په دې باندې شک لري، یا محمود په دې پروسه باندې شک لري، یا
یعنی انتخابات خپلواک کمیسیون کار ته پریښودل شي، هغه
وروستۍ پایلې خپلواک شي، وایي په خپل وخت باندې لاړ شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه دا بحث را جمع کړو، انتخابات خپلواک کمیسیون تا
تر اوسه پر خپل کارونو کې په خپل مدیریت کې بریالي وو، آیا ورستی پایلې په خپل وخت اعلان کې د حالاتو د پکتو؟
زه فکر نه کوم چې پایلې دې په وخت باندې اعلان شي، اما په کارونو کې یو څه د دوی جرأت د ستایلو وړ دی، او زه هیله لرم چې همداسې دوی پاتې شي، د هیڅ اړخ سیاسي فشار ته تسلیم نه شي، ځکه بدبختانه د تیرو کمشنرانو چې زه د مدافع وکیل په توګه دوسیه مې مخکې وړې ده، یو لږ دلایلو زه غواړم چې ووایم د یو کمشنر د هویت په نه څرګندولو سره هغه حق محفوظ پاتې شي. هغه وایي کله چې موږ د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش په اړه باندې له یو لوري سره موافقه ونه کړله، د یو لوري غوښتنه مو ونه منله، هغوی د دې په لټه کې سول چې موږ له دندو ازل او موږ دې حالت ته راورسوي. نو دوی وایي چې دا درد هغه ځای دی. نو زه فکر کوم که دوی چېرته خپل استقلالیت ونه ساتي او د یو چا غوښتنې ومني، زه فکر نه کوم چې دوی حالت د هغوی نه متفاوت اوسېږي. با جرأتمندانه شکل باندې دي هغه څه چې دوی د خپل طرز العملونو او د ټاکنو د قانون په اساس باندې د پرته له بایومتریک یورای هم باید د منلو وړ ونه اوسېږي. هیڅ نو تعامل د چا سره ونه کړي پر خپل وخت باندې. هغه رایه چې په بایومتریک کې ستونزمنې دي، فرزند هغې کې د یو چا هویت نه دی تثبیت شوی، یا هغه متعدد یا اوټ آف ډیټ دي، یا فرزند ګوتې پکې مختلفې لګېدلې دي، د یو کس یا دا دی چې هغه نه ښیي چې دلته دي، چون په دلته تخنیکي لحاظ هغه د ساده سیپ ډیر پوهېږي، د بارکوډ اوټ آف ډیټ پرنټ دی، یا په یو وار باندې د څو
بارکوډ
دی. یعنی که درملو کمپنۍ خپل مسؤلیت په سم شکل ادا نه کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې ته متوجه ونه اوسېږي، زه فکر کوم چې دغه به په افغانستان کې د بحران د زیږېدلو باعث ګرځېږي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او همدارنګه د حقوقي چارو کارپوه شین خان حبیب څخه مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصی ویدی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.